کار رگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مسپخین 2:30 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو ورستۍ خبرونه درته وړاندې کوو. د مهمه خبرونو غټ ټیک اوریا. پاکستان وایي د افغانانو د بیا پخلاین لپاره صادقانه هڅه کوي. د عراق په پایتخت بغداد کې په 14 کې لکتر لګه اتش پیته کسان وژل شوی دي. او د کیوبا د بهرنی چارو وزارت کې د امریکایي چارو د ادارې مشر وای دوړ هیوادونه د جمهور رئیس برک اوباما د سفر نوړاندې د اړیکو د خکور لپاره مهمه اجنډا لري. درنودونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي، خو د خبرونو پرته پاتې خبرونه په ثبت شوی بڼه اوري. تاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې پاکستان او افغانستان د سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي او باید په ګډه کار وکړي. ښاغلی جنجوا وویل سره لدی چې هیواد یې په ځینو مسایلو کې د افغانستان سره د نظر اختلاف لري، خو دواړه هیوادونه ګډ نظر لري. هغه ویل موږ صادقانه هلې ځلې کوو چې د بیا پخلاینې د پروسې سره مرسته وکړو. په کابل کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډالې د زینو لوبغاړو په ګډون پیل شو. د کرکټ د ملي لوبډالې کپتان اصغر سانګزای چې د ګوزن د واکسین په کمپاین کې ګډون کړی و، خلکو نه یې وغوښتل چې ماشومان ته واکسین ورکړي. نور تفصیل د کابل نه د وحید الله فیضی صافی راپور کوي.
د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او ورسره بل لوبغاړی حشمت الله شهیدی د کابل په 12 مناه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین کې ګډون کړی. ټاکل شوی چې د ګوزن ناروغي له منځړلو په مخه په ټول افغانستان کې 9.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي ورته واکسین ولګول شي.
د کال کې موږ 9 میلیونه ماشومان د پولیو په برخه نیولې، موږ ان شاء الله ټول د پولیو واچو.
د کرکټ د ملي لوبل لوبغاړي د ګوزن ناروغي له منځړلو لپاره له خلکو غواړي چې په سراسري کمپاین کې ګډون وکړي.
زما پیغام ټول افغانانو ته دا سی خپل ماشومان ته پولیو واکسین ورکړي، ځکه د پولیو په ورکولو سره ماشوم صحتمند او پاینده کې ته نخو ورزشکار هم جوړېدلی شي.
بل پلاو د ننګرهار په ولایت کې البته چارواکي وایي چې وسلوالو د لالپوري د ولسوالۍ د پولیو یا ماشومان د ګزند د واکسین د پروګرام مسول او د دې پروګرام د عامه پوهاوی مشر تیر ورځ د چکنور په سیمه کې د موټر کته کړی او نامعلوم لوري ته بولی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه دوه کسان تیر ورځ د چکنور سیمه ته د څارنې لپاره ورغول چې وسلوالو وتښتول. د عراق په پایتخت بغداد کې په 14 کې لکتر لګاتش پیته کسان وژل شوی او د سلو نه زیات ژوبل دي. په لمړۍ 14 کې یوې مېرمنې په ځان پورې تړلې بمونه د بغداد د الشا په سیمه کې وچول او 13 تنه وژل. په دې سیمه کې اکثره شیعهګان اوسېږي. په 14 کې یو تنه ژوبل شوی هم دي. لمړنۍ تحقیقات ښیي چې دا 14 یوې مېرمنې کړې ده. د اسلامي دولت یادایش ډلې د برید د کولو ادعا کړې ده. بل 14 د بغداد د الرشید په سیمه کې شوی، شپږ کسان پکې وژل شوی او 21 نور ژوبل دي. او درېمه 14 چې ځانمرګ برید و، بیا د صدر په ښار کې په شیعهګانو شوی. په دې 14 کې 19 تنه وژل شوی او 21 نور ژوبل دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې دغه بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران پارلمان د امریکا نه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. د پارلمان غړو نن یو لایحه منظوره کړې چې پکې غوښتل شوی امریکا د تهران ته هغه تاوان ورکړي چې دغه هیواد ته په تیرو 3 لسیزو کې د امریکا د پالیسۍ له وجې اوښتي دي. د ایران د ولسي جرګې د 290 غړو د جملې نه 104 اویایي دغه لایحې په طرفداري او یوازې وو یې په مخالفت رای ورکړي دي. په لایحه کې ادعا شوی چې امریکا په 1953 کال کې د ایران په نظامی کودتا او د 1980 په لسیزه کې د عراق او ایران ترمنځ په جګړه کې لاس درلود او همې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو پر وخت په بهرنۍ هیوادونو کې د ایران شتمنۍ ضبط کړې وه. د ایران د پارلمان غړي وایي چې په دغو پیښو کې هغوی ته ډېر زیان اوښتی دی او د امریکا د جبران غوښتنه کړې ده. د نړۍ د ولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اتریش په پایتخت ویانا کې د سوریې د کورنۍ جګړې ته د حل د لارو چارو د لټولو په اړه خبرې کوي. تفصیل یې د متیول عابد نوري.
په غونډه کې د سوریې د سیاسي مذاکراتو دوربند موافقه او د بشري مرستو پر اساسولو هم بحث کیږي. د آلمان د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتن مایر د خبرو ته هیلمند دی او وایي چې
انسوفرن گیت اس هولته داروم
نن په دې خبرې کېږي چې د اوربان د ساتلو لپاره نور هم شرایط ښه شي او یوازې د حلب ښار نه بلکې د ښار په شاوخوا سیمو کې هم باید چې کراري وي. د سیاسي پروسې لارو چارو د پیدا کولو لپاره هم باید چې زیار وباسو. په جنوب کې د سوریې د رژیم سره هم خبرې کوو چې څنګه سیاسي واک وسپارل شي.
امریکا او روسیا کوشش کوي چې د خپل اثر رسوخ نه ګټه واخلي او په جګړه کې ښکېل ډلې دې ته وهڅوي چې د اوربان په موافقه عمل وکړي. متول عابد امریکا غک آشنا رادیو
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډون اوریا او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر وایي کړه د سوریه جمهوریت بشار الاسد په ټوله سوریه کې د اوربان د کېدو لپاره حل ځلې ونی کې نړیواله ټولنې ته پکار ده چې په یو بل پلان غور وکړي. خغلی جبیر په وینا کې د نړۍ د ولسو هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو سره د ملاقات نه وروسته خبريالانو ته وویل چې په کار ده په دویم پلان ډیر وختي عمل شوی و. جبیر وایي دویم پلان خایي د سوریې د مخالفینو سره د نظامی مرستو زیاتول وي. د سعودي دغه چارواکي وویل ک اسد د نړیوال ټولنې موافقه ته ځواب نه وي په دې باور وشي چې راتلونکي ګام څه شي وي. په انډونیزیا کې سیلابونو ولستنه وجلی او درې نور ورکتي. چارواکي وایي چې د پهنتون تقریبا اویا محصلین دغه هواد د سوماترا د ټاپو د دوا وارنا زړوبي یا ابشار ته د لیدو لپاره ورغلي و چې ناڅاپه د اوبو څپه پرې راغله. شغورین کې لګیا دي په نورو کسانو پسې ګرځي. د کیوبا د بهرنی چارو په وزارت کې د امریکایي چارو د ادارې مشر جوسیفینا ویدال وایي دواړه هیوادونه کیوبا ته د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر نه وړاندې د اړیکو د ښه کېدو لپاره مهم اجنډا لري. میرمن ویدال پرون په پایتخت هوانا کې د امریکایي چارواکو سره د خبر نه وروسته وویل چې دواړه هیوادونه کوښښ کوي د امنیت، دارو درملو او د کرنې په برخه کې همکاري زیاته کړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت مارسال الیهاندرو مایروکاس چې اصلا د کیوبا دی دغه هیواد د کورنۍ چارو د وزارت د چارواکو سره کتلی دی. او وروستی خبر دا چې یو نوی څېړنه ښیي قاچاقبرانو شبکو پروسه کال اروپایي هیوادونو ته د خلکو د استولو په کاروبار کې تقریبا شپږ میلیارد ډالر پیدا کړی دی. دا راپور د اروپا او نړیوالو پولیسو په ګډه جوړ کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې پروسه کال 1.2 میلیون خلکو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو عریضې ورکړې وې او ښایي سږکال به هم زیات شمېر خلک په اروپا کې پناه واخلي. دغه راپور وایي چې یوازې په لیبیا کې شاوخوا 8000 خلک دې ته انتظار باسي چې اروپا ته لاړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو ریدونکو د پاکستان د کرکټ یو لوبډله کابل ته تللې ده. دغه لوبډله به درې هفتې په کابل کې وي او هلته به د افغانستان د لوبغاړو سره مسابقه وکړي. د آشنا سپورتس پروګرام نن په همدې باره کې دی. متیول عابد لږ وروسته تاسې سره مجلس کوي کول شي خبرونې ته تلیفون وکړي. اوس راځو دې ته چې په خبرو کې مو هم واوریدل چې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان سفیران سبا په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ لسره پیل کوي. د افغانستان حکومت ویلي دی په دې غونډه کې به ټولې اغژمنې ارزیابي شي چې د دې ملکونو غړو په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې کړي دي. د کابل نه خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږل لري.
له شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان د سفیرانو په کچه د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا لسره پیل شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل په دې غونډه کې به غړي هیوادونه یوازې د سولې په اړه نه بلکې په مختلفو مسایلو بحث وکړي. هغه ویل دا غونډه چې ټاکل شوې په اسلام آباد کې وشي د څلور اړخیزې غونډې د غړو هیوادونو د سفیرانو په حد کې ده. خو د افغانستان حکومت ټینګار په دې دی چې د پاکستان دولت په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په څلور اړخیزې غونډې کې یې کړې وي. د خپلو ژمنو له مخې عملي ګامونه پورته کړي. په اوسني وضعیت کې د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې بین الافغاني خبرې زیاتې ګټورې ګڼي. د سلور اړخیزو مذاکراتو وروستۍ غونډه چې د تیر کال د هوتمیاشتې په سلورم نیټه په کابل کې جوړه شوې وه پکې د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې وه چې د پاکستان په کوربتوب به د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو لومړی دور پیل شي. خو طالبانو د یو بیان په خپرولو